د کابل د سرخی خپله له زندانه د پنځشنبه پر ورځ د حزب اسلامي پنځاوې بندیان خوش شول. د بلخ د نوی والی ویاند هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندې د انجنیر محمد داوود د معرفي کېدو په اړه د بلخ په وی پوځي قرارګاه کې چمتووالی نیول شوی او د پنجاب په کوسور سیمه کې یوې وکلن انجلۍ د جنسي تیری او بیا وژنې پر ضد اعتراض کوونکي غواړي د دې پیښې عاملان فعالني ډول ادام شي. دوستانو ستړي مشي په دې مخمنې نیم ساعته خبري مجله کې موزه اجمل ان د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو خو پیل خبرونه کوو. اسمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر د ماشومانو د ګزن یا پولیو د محو کېدو لپاره اقدامات کافي ونه بلل. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشري له ټولو خواوو وغوښتل چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ پر اتومي موافقې ودرې شي او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي اروپایي اتحادیه غواړي چې له نړیوالو قدرتونو سره د ایران اتومي موافقه پر خپل حال پاتې شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر د ماشومانو د ګزن یا پولیو د محو کېدو لپاره اقدامات کافي ونه بلل. وی ویل چې دا ناروغي باید یو مخ له منځه یوړل شي. ولسمشر غنی دا خبره نن پنځشنبه د کندهار، هلمند، ننګرهار، کونړ، پکتیکا او فراه ولایتونو له والیانو او د عامې روغتیا او حج او اوقافو له رئیسانو سره په ویډیو کانفرنس کې وکړه. د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی وویل که څه هم د ماشومانو د ګزن د ختمېدو په برخه کې پرمختګ شوی خو کافي نه دی. د دې بلګې په توګه د کندهار د لوی ویالي او د ننګرهار ځینې ولسوالۍ یادې کړې چې لا هم د ماشومانو د ګزن د ناروغۍ پیښې پکې له منځه نه دي تللې. د پولیو د ملي کمپاین د معلوماتو له مخې په افغانستان کې سږ کال د ماشومانو د ګزن 12 پیښې تایید شوې دي. د افغانستان اجرایي رئیس او د ملګرو ملتو خاص استازي د افغانستان پر امنیتي حالات او د کابل د پروسی د اهمیت په اړه خبري وکړي. د اجرایي ریاست له خبره پاڼې سره سم په دې کتنه کې عبدالله د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر تیاریو او په دې برخه کې پر اقداماتو هم خبري وکړي. ټاکل شوی دی چې د راتلونکي کال د سرطان په 14مه د ولسی جرګې او ولسوالي شوراګانو انتخابات ترسره شي. د افغانستان په شمال کې د شاهین 209 قول اردو وایي چې په یو لړ عملیاتو کې د درې قمندانانو په شمول 15 ویش وسلوال طالبان وژلي دي. د دې قول اردو د مطبوعاتي دفتر مرستیال نصرت الله جمشیدی نن آزادي رادیو ته وویل دا عملیات تیر شپه د فاریاب ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې وشول. د هوایي تیر شپه د هیواد هوایي ځواک د قاتم ملاتړ ماموریت ځواکونو په ملاتړ د فاریاب ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې پر دښمنانو هوایي عملیات وکړل چې په لړ کې د درې قمندانانو په ګډون 15 ویشت طالبان ووژل شول. جمشیدی دا هم وویل چې د فاریاب ولایت په بیلابیلو سیمو کې عملیات دوام لري. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د هغې اتکلنې پاکستاني نجلۍ پلار چې پرې جنسي تیری شوی و او وروسته وژل شوی وه نن پنځشنبه پولیس تورن کړل چې په پنجاب ایالت کې د ده د لور د بې درکه کېدو په مهال یې چټک اقدام ونه کړ. د نجلۍ پلار انیس انصاري چې د پیښې په مهال له خپلې میرمن سره د عمرې لپاره سعودي عربستان ته تللی و د پنجاب صوبې له اعلی وزیر شهباز شریف سره له کتنې وروسته پولیس په بې غورۍ تورن کړل. د پنجاب اعلی وزیر پرون څو ساعته وروسته له دې چې انصاري له سعودي عربستان څخه د خپلې لور د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره راوګرځېد کسور شار لار. د دې موضوع په اړه وروسته راپور هم لرو. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرنی له ټولو خواوو په کلکه وغوښتل چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ پر اتومي موافقې ودرېږي. موګیرنی همداراز وویل چې دا موافقه ښه نتیجه لري. هغې دا خبره نن پنځشنبه یوه ورځ مخکې تر دې وکړه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران پر ضد د اتومي موافقې په تړاو د نورو بندیزونو د لګولو په اړه پرېکړه وکړي. موګیرنی نننۍ غونډې ته وویل دا وای د نن ورځې د غونډې تمرکز د عمل د ګډ هر اړخیز پلان د ټولو خواوو له لورې له ایران سره د اتومي موافقې د بشپړې اجرا د یقیني کولو لپاره پر روان کار و. اروپایي اتحادیې د اتومي موافقې په اړه خپل زغر دریز چې د اروپایي اتحادیې د اتمي شخړو هیوادونو د وزیرانو له لورې مخکې له د اکتوبر په میاشت کې بیان شوی و څرګند کړ او بیا یې تکرار کړ. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر په بروکسل کې د ایران له بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او همدارس د فرانسې، جرمني او بریتانیا له بندنیو چارو وزیرانو سره له خبرو وروسته وویل اتومي موافقه د اتومي وسلې له جوړولو څخه د ایران د راګرځولو د اصلي هدف لپاره کار ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون چهارشنبه هیله څرګنده کړه چې له شمالي کوریا سره د جنوبي کوریا د دی اونۍ د ډیپلوماټیکو خبرو پیل په سیمه کې د کړکیچ د آرامولو لپاره د پراخ ډیالوګ سبب شي. ترامپ په یوه خبري غونډه کې وویل له شمالي کوریا سره یقینا ډېرې ستونزې لري خو اوس ډېرې ښې خبرې روانې دي. دای وای موږ له چین او شمالي کوریا سره کار کوو، موږ له بیلابیلو نورو هیوادونو سره کار کوو او فکر کوم چې ښه روان یو، موږ ښې خبرې کړې دي. ترامپ دا خوشبیني وروسته له دې څرګنده کړه چې د شمالي کوریا د اتومي او توغندوي وسلو د پروګرام د پراختیا پر سر ترنګلتیا ډېره زیاته شوې وه.
دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د کابل د چرخی پله له زندان د پنځشنبه پر ورځ د حزب اسلامي 15 یا بندیان خوش شوي. دا د بندیان خوش کول د حزب اسلامي سره د اصول د توافق یو برخه وه. په دې اړه رپورټ سربیره مل دې خبره وچی د بلخ د نوی والی ویاند هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندې د انجینر محمد داوود د معرفي کېدو په اړه د بلخ په یو پوځي قرارګاه کې چمتووالی نیول شوی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د امریکا درجه بندي تقریبي ده خو لا هم د ترهګرۍ ګواښونه موجود دي. لدی په مام خبر کوچ په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازي ویلي د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښه کولو او د غشان په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره به خپل هیڅ ډول اړیکې او هڅې ونه سپموي. د پنجاب په قصور سیمه کې د یوې وکلنې نجلۍ باندې د جنسي تیری او بیا د وژنې په مسله باندې لام اعتراضونه روان دي او اعتراض کوونکي د دې پیښې د عاملانو علني اعدام غواړي. که وختو ځینې نور رپورټونه هم درته وکړو. د کابل د چرخی پله له زندانه د پنځشنبه پر ورځ د حزب اسلامي 15 یا بندیان خوش شول. د حزب اسلامي یو ویان نادر افغان ازادي رډیو ته ویل کسم د افغانستان له زندیان له زندانونو څخه د حزب اسلامي د 200 زندانیانو په خوش کېدو توافق شوی وو خو ځینې ستونزو دغه کار مخه نیولی. بلخوا د افغانستان د سولې علي شورا ویل خوش شو څخه تضمین اخیستل شوی چې بیا به جنگ ته مخه نه کوي. تفصیل د شاه محمود شینواری په رپورټ کې.
د افغانستان زندانونو څخه د حزب اسلامي د بندیانو د خوشی کېدو په دریم پړاو کې دغه حزب 15 بندیان د چرخی پله له زندانه خوشی شول. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي دغه بندیان د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمن د سولې د توافقنامې له مخې له زندانه خوشی شول. د حزب اسلامي یو ویان نادر افغان د چرخی پله له زندانه د دغه بندیانو د خوشی کېدو پر مهال ازادي راډیو ته وویل سره لدی چې د حزب اسلامي د 200 بندیانو د خوشی کېدو موافقه شوه خو د ځینو سنځو له عمله دغه شمیره 15 تنو ته راټیټه شوه.
تاسو ته به تر معلومه شي د حزب اسلامي او دولت ترمنځ توافقنامې نه ورسته په ځرته دوه میاشتو کې باید حزب اسلامي افغانستان ټول بندیان خلاص وي. ولی متاسفانه ملي وحدت په حکومت په داخل کې یو تعداد مشکلات وجود لري او یو تعداد کړي دي شاغوي د زندانیانو د په وخت خلاصېدو معنی ګرځېدلې دي او دفتری مشکلات دي چې دغه په اساس باندې دغه پروسه ډېره په سستۍ سره په مخ باندې ځي.
خغل افغان وای چې د حکومت دننه او بهر ځینې کړي شته چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمن د سولې د توافقنامې د ملکی دولو خنکیږي او هغه نه غواړي چې د حزب اسلامي زندانیان له زندانه خوشی شي. خو تر دې د روان کال د سور په 15مه په لومړی دوره کې د حزب اسلامي 35 تنه بندیان او په دویمه دوره کې د تیر لوی اختر څخه یو ورځ وړاندې 14 تنه نور له بند خوشی شي وو. حزب اسلامي وای د افغانستان په زندانونو کې د 2500 کسان بندیان دي او باید خوشی شي. بل خو د دې حزب د بندیانو د خوشی کېدلو د کمیسون غړی عتیق الله صافی ازادي راډیو ته وویل چې د پنځشنبه په ورځ د دې حزب یوازې څلور شپېته تنه بندیان له زندانه خوشی شوي او لس تنه نور اوس هم بندیان دي. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمن د سولې تفاهم لیک د تیر کال د میزان په میاشت کې لاسلیک شو چې د حزب اسلامي د غړو په وینا د دې حزب د زندانیانو خوشی کېدل دغه تفاهم لیک یو برخه ده. ل دې وړاندې د دې حزب ځینو مسولینو نیوکه کړې وه چې د دواړو لورو ترمن د شوي تفاهم لیک پر بنسټ د حزب اسلامي بندیان نه دي خوشی شوي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا د سیاسي تفاهم لیک د برخې مسول نصر الله سفاری ویل خوشی شو څخه تضمین اخیستل شوی چې بیا جنگ ته مخه نه کړي.
ډېر دقت باندې کار کیږي چې دا تفکیک کو چې دا د حزب اسلامي دی او کنه دی. تاسو ګو دا پروسه ډېر تال خوري، هغه به ډېر تال خوري چې ډېر دقت باندې دا دوسیه کتل کیږي. هیڅ بل جرم یې کړی وي هغه په دې کې نشي داخلېدلی. موږ د حزب اسلامي سیاسي نظامي مابوسین چې حق العبدي ورباندې نه وي، کوم جنایي جرم یې نه وي کړی، هغه آزادو.
په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي د حزب اسلامي بندیانو خوشی کېدل د دې لامل کېږي چې د دولت نور وسلوال مخالفین وهڅوي چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. د دغو کارپوهانو له ډلې ناصر شفیق وایي حزب اسلامي باید د دې کسانو لپاره ښه زمینه برابره کړي تر څو دوی بیا جګړې ته مخه نه کړي او د هیواد په آبادۍ او پرمختګ کې برخه واخلي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د بلخ د نوی والی ویاند هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندې د انجینر محمد داوود د معرفي کېدو په اړه د بلخ په یوې پوځي قرارګاه کې چمتووالی نیول شوی. رحمت الله فطرت ازادي راډیو ته ویل ښاغلی داوود له پوځي لارې د کار د پیلېدو طرفدار نه دی او نه هم تر اوسه د تداسي وړاندیز شوی. په اړه یې له کابل نه د یوسف خان زدران رپورټ اورو.
د بلخ د نوی والی ویاند غو راپورونو په اړه چې ګوندې انجینر محمد داوود په نږدې ورځو کې په شاهین قول اردو کې د بلخ د والی په توګه معرفي کیږي وایي والی بل په پوځي لارو واک خپل نکړي. رحمت الله فطرت وایي انجینر داوود ته تر اوسه په دې اړه څه وړاندیز نه ده شوی او نه هم دوی د داسې څه پلوي دي. دی وایي د غوستونزو له امله چې موجود دي دوی څه وخت د کار د پیلېدو اټکل نشي کولی، خو په دې برخه کې ورته پوره ډاډ ورکړل شوی دی. دی وایي هغه آوازې چې شاهین قول اردو ته زموږ د تګ پاړه کېږي موږ یې په بشپړ ډول ردوو. موږ په کابل کې یو او دا آوازې بې بنسټه دي، ځکه والی د والی په حیث ټاکل کېږي، نه د قول اردو د قومندان په حیث چلته دې کار پیل کړي. له دې وړاندې ځینو خصوصي رسنیو د حکومت د ځینو باوري سرچینو په حواله راپور ورکړی چې انجینر محمد داوود به په نږدې څو ورځو کې په 209 شاهین قول اردو کې خلکو ته معرفي او له مغه ځایه به خپل کار پیل کړي. رسنیو که څه هم خپلې سرچینې نه دي په ډاګه کړي، خو قولې لیکلې چې د حکومت لخوا د انجینر داوود ټاکل کېدو پریکړه بیرته نه ګرځېدونکې ده. د بلخ د نوی والی ویان هم ازادي راډیو ته ویل اجرایي رئیس او ولسمشر په خپله پریکړه ولاړ دي. رحمت الله فطرت که څه هم وایي چې د حکومت او جمعیت اسلامي ګوند ترمنځ د خبرو له پرمختګه دوی ته ډاډ ورکړل شوی، خو د جمعیت اسلامي ګوند یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دا خبرې ممکن ډېر وخت ونیسي. د راپورونو له مخې د حکومت او جمعیت اسلامي ګوند ترمنځ د خبرو پنځم پړاو تېره ورځ ترسره شو. دا چې تر اوسه په دې اړه څه پرمختګونه شوي دي د جمعیت اسلامي ګوند ډېر څه نه وایي، خو د دغو ګوند د ویان مرستیال ذبیح الله فطرت ازادي راډیو ته وویل خبرې په نورمال ډول مخته ځي. دی وایي داسې جزئیات نه لرو چې رسنی شي، ولې د مذاکرو لړۍ دوام لري، خو په هغه حد کې نه یو چې رسنیو ته یې په اړه څه ووایو. د بلخ د والی په توګه د انجینر داوود د معرفي کېدو پر سر له تیرو دریو اونیو رئیس ناندرې روانې دي. دغه ناندرې وروسته له هغې پیدا شوې چې ارګ د عطا محمد نور استعفا منظوره، خو خپله نور بیا دا استعفا منتفي او د نه منلو وړ وبلله.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د امریکا وروستۍ درجه بندي تقریبي ده، خو لا هم د ترهګرۍ ګواښ موجود دی. د دې وزارت مرستیال ویان د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دفاع وزارت په پام کې لري چې د امنیتي وضعیت د لا ښه کېدو لپاره په ژمي کې پراخ عملیات ترسره کړي. په دې اړه له کابل د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
د افغانستان دفاع وزارت په هیواد کې امنیتي ستونزې منی خوټینګار کوي چې وضعیت د افغان حکومت په کنټرول کې دی او د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره یو لړ ځانګړي پلانونه په پام کې نیول شوي دي. د دغه وزارت مرستیال بیان محمد ردمنیش د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تروریزم ګواښ لا هم په افغانستان کې په خپل ځای دی. ښاغلی ردمنیش وایي د افغانستان په اړه د امریکا له لوري خپره شوې اعلامیه تقریبي ده.
دا اعلامیه زبایم تقریبی ده. خطرات د تروریسم استا، درست ده تروریسم او خطر استا، اما دا تقریبی ده. اما مونږ هم د دوی په مقابل کې کولای سوس خپل ظرفیت په خطو کې استعمال کو او ان شاء الله په آینده کال کې دغه عملیات په لار کې مونږ کولای سوس وضعیت کاملا تغییر ورکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه خبره سوي اعلامیه کې راغلی چې افغانستان د خطرناکو هیوادونو په څلورمه درجه او پاکستان یې په درېمه درجه کې ځای لري. اعلامیه زیاتوي په افغانستان کې د جرمونو، تروریزم، ملکی بې ثباتۍ او وسلوالو شخړو لپاره امریکایانو ته پکار ده چې دغه هیواد ته سفر ونه کړي. په اعلامیه کې دغه شان ویل سوي کوم هیوادونه چې دوهمه درجه خطرناک بلل سوي هلته باید امریکایان احتیاط وکړي او کوم هیوادونه چې آرام دي هغوی په لومړۍ درجه هیوادونو کې حساب سوي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې ادارې پلاوی وای افغانستان هومره هم خطرناک هیواد نه دی لکه امریکا یې چې په اړه اعلامیه خبره کړې ده. د دغه جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په هغه اندازه نن لکه څنګه چې امریکا کوم تشویش ښودلی ده دلته موږ سکتوري امنیتي مورال ډیر قوي ده، دښمن ته موږ ضربه ورکړې ده. په افغانستان کې پیلان، خارجي انجوګانې، سیاسیون، تجاران دغه ټول کار کوي، په اندازه تهدیدات نشته.
ښاغلی احمد زی زیاتوي باید دا شان څرګندونې ونیسي ځکه دا ډول اعلامیې د افغانستان دښمنانو ته روحیه ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ژمي لپاره ځانګړي امنیتي پلانونه لري چې په پلي کېدو سره به تر ګواښ لاندې سیمې امن کړي.
بلخوا د نورستان د نورګرام ولسوالۍ په یو وسلوال برید کې د سړک جوړونې د شرکت یو تن کارکونکي وشل شوی او درې نور ټپیان شوی. روح الله انوري په دې اړه رپورټ راکړي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د پنځشنبه په سهار ازادي راډیو ته وویل 13 ورځ د منډول ولسوالۍ د سړک جوړونې د یو افغاني شرکت کارکونکي د کار لزای خپل کورون تر روانو چې د دواب او نورګرام ولسوالۍ ترمنځ د ناپیژاند وسلوالو کمین سره مخ شوی او پکې د شرکت کارکونکو ته مرګ جوړل اوخته ده.
دواب ته انجنيران تلو بیرته چې واپس لاره کې راتله په غوي باندې دز شوی دی. یو نفر د سکیورټي کس وجل شوی دی او درې نفر زخمیان دي او انجنيرانو ته کوم اسید نه دی رسیدلی. دا د عطاالله په نامه باندې شرکت دی چې دا د منډول د سړک دریم لاټ یې اخیستو.
د شرکت د ساتونکو مشر قومندان داوود وای دوی منډول ته تللی وو کله چې دواب ته ورسیدل هلته د نورو شرکتونو مسؤلینو سره غونډه درلوده. له هغه وروسته د نورګرام ولسوالۍ په لور حرکت وکړ او د دوران ساحې ته پر رسیدو سره پرې وسلوالو کسانو ډزې پیل کړې.
موږ سره درې کس انجنيرانو، یو کس انجنیر ما سره مخکې سیټ کې ناستو، دوه کس انجنيران او یو زما خورې چې محمد یوسف نیمیږي ټیکادار دی شامل ته ورسېدلو. نو د شونه ول چې یا تاسو ودرېږئ یا څنګه دی څنګه نه کم حمله وسو نه غاني د شي حمله وسو جنای چپ راست او شاله لورې. یو کس پکې شهید ده او درې کس پکې زخمیان دي.
هغه وای په یادلار کې ډېرې وختونه لار شو کون کې راوځي ل خلکو پیسې اخلي خو دا سي بریدي تروسه نو کړي.
ام نه نشته د غلار کې غل لګيږي او د موټر درې او بس تلاشي کوي درې او تلاشي کوي کوم پیسې شدي کنه هغه کوي.
خلک وای ل کوم ورځي چې وسلوالو طالبانو د نورګرام او منډول ترمنز د غزيدلي سرک پوګدو کې پوستي لمنځوړي ل هغه ورسته په لار کې ستونزې پیدا شوي. تروسه نه د دغه سرک د امنیت لپاره بیا حکومت کومه هڅه کړي او نه په سیمه کې د دولت وسلوال مخالفین غم خوري. نو هم دا وجه ده چې لار شو کوونکې په ډاډزړه او په رڼا ورځ خلک لوټي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي 2018 میلادي کال د افغان خبريالانو د رسنیو د کارکونکو لپاره بد کال و. د دې کمیټې رئیس د پنځشنبه پورس په کابل کې خبريالانو ته ویل په 2018 کال کې شل خبريالان وژل شوي. خان محمد سیند په اړه رپورت لري.
د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي 2018 میلادي کال د افغان خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو لپاره د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ناوړه کال و. د دغه کمیټې رئیس نجیب شریفی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د افغان خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د وضعیت په اړه د خپل کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل په 2018 میلادي کال کې شل خبريالان د تروریستي ډلو لخوا وژل شوي دي.
د ایسال ما 169 مورد تهدید
په دغه کال کې مونږ د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي او غوښونو 109 شپته موارد لرل چې په دغه کې شل د خبريالانو د وژلو پیښوي او دا یو به ساري شمیره ده ځکه چې مونږ هیڅ کله په یو کال کې د شل خبريالانو د وژلو پیښ نه لرلې.
د خاغلی شریفي په خبره په 2014 میلادي کال کې دیارلس خبريالان وژل شوي وو. د دا هم وویل چې د اتلسو خبریالانو د وژلو مسؤلیت د داعش د ډلې او د دوو نورو د وژلو مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو دی. وسلوالو طالبانو او نورو مخالفو ډلو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دغه راپور کې راغلي چې په 2014 میلادي کال کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي او ګواښونو قضیې 121 شوې، خو په 2018 کال کې دغه شمیره 109 شپېتو ته پورته شوې ده. د راپور له مخې په دې کې د خبریالانو د ټپي کېدو 16، له دوی سره د ناوړه چلند 22، د بندي کېدو 12 او له دندو نه د لرې کېدو 6 موارد شامل دي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د خبریالانو د وژلو او له دوی سره د تاوتریخوالي لاملونه د دغو پیښو د عاملینو د مجازاتو معافیت، د وسلوالو مخالفینو لخوا د فرهنګي مرکزونو په نښه کېدل او په مجموع کې د جنګونو او ناامنیو زیاتېدل ګڼي. د یادې کمیټې رئیس اندېښنه وښوده چې که د روانې ستونزې مخنیوي ته تدابیر جدي نشي، د افغان خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو ژوند به له زیاتو ستونزو سره مخ شي. ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د خبریالانو د خوندیتوب لپاره ځانګړي پلانونه لري. د دغه وزارت د ویاند مرستیال نصرت رحیمی آزادی راډیو ته وویل
به خاطر تامین امنیت خبرنگارا
د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره د کورنیو چارو د وزارت نوي مشرتابه د دغه وزارت د کشف استخباراتو او په مجموع کې ټولو اړوندو ارګانونو ته په شفایي او لیکلې بڼه سپارښتنې کړې چې د خبریالانو خوندیتوب په ښه توګه تامین کړي.
شاوخوا دوه اونۍ مخکې د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړې ادارې نی هم د خبریالانو د وضعیت په اړه په خپل کلني راپور کې ویلي وو چې 2018 کال د خبریالانو لپاره تر ټولو ناوړه کال و. نای په دغه کال کې د 14 خبریالانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د ننګرهار په ملي ټلویزیون، په کابل کې پر شمشاد ټلویزیون او دغه شان په تبیان فرهنګي مرکز د وسلوالو بریدونه د تیر میلادي کال تر ټولو خونړۍ پیښې ښودل شوي چې د رسنیو په لسګونو کارکوونکو ته پکې مرګ ژوبلا اوښتې وه. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د آزادي راډیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر وایي د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښه کېدو او دغه شان د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره به خپلې ټولې هڅې وکړي. د اروپایي ټولنې سفیر دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د سیرینا ډایلوګ په نامه د جوړې شوې غونډې په څنډه کې خبریالانو ته کړي. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او دغه شان د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښه کېدو د هڅو په دوام په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر وایي غواړي په یادو مهمو برخو کې خپل رول ولوبوي. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر پیر مادون د پنجشنبې په ورځ د سیرینا ډیالوګ په نامه د رابلل شوې غونډې په څنډه کې خبریالانو ته وویل ډېر ژر به د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی د مهمو مسایلو لپاره اسلام آباد ته سفر وکړي.
Special envoy of the EU for
دی وی ډیر ژر به زموږ ځانګړی استازی د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه د بحث لپاره اسلام آباد ته سفر وکړي او موږ به خپلې ټولې هڅې د اړیکو د خوالي او دا چې د افغانستان ګاونډی هیواد په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره رول لوبوي همغږي کړو او موږ به په دې برخه کې خپل هیڅ ډول هڅې ونه سپموو. خاغلی مادون دغه شان د اروپایي ټولنې لخوا د سولې د رابلل شوي ډیالوګ هدف په افغانستان او سیمه کې د سولې د پروسې د روان وضعیت ارزونه او د حل لارو معلومول په ګوته کړل. په دغه ډیالوګ کې په کابل کې د میشتو بهرنیو سفارتونو استازو او یو شمېر افغان چارواکو هم ګډون کړی و. د یادونې ده چې اروپایي ټولنه په داسې حال کې د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښه کېدو لپاره د هڅو د پیل خبر ورکوي چې له شاوخوا دوو کلونو راهیسې ډېر ځله د افغانستان او پاکستان اړیکې ترینګلې وې. د افغانستان او پاکستان د اړیکو خوالی په سیمه کې د ثبات لپاره مهم بلل کېږي او مخکې تر دې هم یو شمېر هېوادونو ورته سینه ډبولې وه، خو په دې برخه کې د اروپایي ټولنې هڅې ښایي په خپل ډول کې لومړنۍ وي. په ورته وخت کې د افغانستان د حج او اوقافو وزیر فیض محمد عثماني دغه ډیالوګ ته په خپلو خبرو کې وویل تر کومه چې په سیمه کې د افراطیت ریخي و چې نشي د سولې ټینګښت امکان نه لري. نو موړی وای د حج او اوقاف وزارت به په افغانستان کې د یوې معتبرې دینی مرجع په توګه په دې برخه کې خپل مهم رول ادا کړي.
در بخش ذهنیت سازی
دیوی د ذهنیت جوړونې لپاره باید په جمعتونو، خوانزو او پانتونونو کې کار وشي، ځکه که یو انسان خشن وي او له قضاوت پرته پریکړې کوي ستونزې جوړولی شي. د سولې موضوع په فرد، کورنۍ او ټولنې پورې اړه لري. د سیرینا په نامه د سولې په ډیالوګ کې ځینې ویناوالو انتقاد وکړ چې لا هم د سیمې یو شمېر هیوادونه دیني افراطیت نه په استفادې د سولې د پروسې پر وړاندې خنډونه جوړوي، چې د مخنیوي لپاره یې د ټولې اسلامي نړۍ د اجماع جوړول ډیر مهم دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پنجاب په قصور سیمه کې د یوې وکلنې نجلۍ باندې د جنسي تیری او بیا وژنې پر ضد اعتراض کوونکي غواړي د دې پیښې عملان په علني ډول اعدام شي. د مدني ټولنو او د ماشومانو د حقونو فعالانو د چهارشنبې په ورځ په دې اړه اعتراضونه پیل کړي دي چې په ترڅ کې د دوو کسانو د وژل کېدو رپورټونه ورکړل شوي. جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د پنجاب په قصور سیمه کې لا هم د غي وکلنې نجلۍ د وژل کېدو په اړه اعتراضونه دوام لري چې د جنوري پر 9 نیټه مړی وموندل سو.
بھائیو میرے دوستو آو میرے ساتھ مل کر ظلم کے استدام کو.
دوی له حکومت څخه د عدالت غوښتنه کوي او وایي د دې ډول پیښو عاملین باید په عام محضر کې په دار وځړول سي. د زینب پلار په دې اړه رسنیو ته وویل،
زه د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس او د پوز مشر نه غوښتنه کوم چې د ټولو ماشومان وي او د دې پیښې پلټنه وکړي.
د مدني ټولنو او د ماشومانو د حقونو فعالان د دې اعتراضونو په لړ کې له حکومت دا هم غواړي چې په تعلیمي نصاب کې د ماشومانو ته د ځان ساتنې په اړه پوهاوی ځای ورکړل سي. د وکلنې زینبې مړی د سې شنبې په ورځ د خځلو پر ډیران غورځول سوی و چې څلور ورځې وړاندې تښتول سوی و. د چهارشنبې په ورځ د قصور پولیسو ویلي و چې د ماشومې زینبې د وژنې په پلټونو کې دا معلومه سوه چې پر هغې جنسي تیری سوی دی. پولیس وایي دوی د عملینو په لټه کې دي. نن په پنجاب کې د هغو دوو کسانو مړې خاورو ته وسپارل شول چې د چهارشنبې په ورځ د اعتراضونو په ترڅ کې ووژل سوه. د راپورونو له مخې پولیس وروسته له هغه د مظاهره چیانو د خورولو لپاره ډزې کړې چې مظاهره کوونکو د پولیسو پر یوه مرکز برید وکړ. په مظاهرو کې د تاوتریخوالي رامنځته کولو په تور تر اوسه 200 کسان نیول سوي هم دي. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب ادارې وایي چې د 2018 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په همدې سیمه کې نږدې 130 د ډول قضیې سوي چې 12 ماشومان پکې تر جنسي تیری وروسته وژل سوي دي. پاکستان په 2018 کال کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره یو مقرره ومنله چې له مخې به د دې ډول پیښو عاملینو ته د اعدام سزا ورکول کیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ورسته لدی چې داعش ډله په عراق او سوریه کې وځپل شو، د دې ډلې خلافت یوازې تر ټولنیزو رسنیو محدود شوی، خو متخصصان وایي پر ټولنیزو رسنیو هم د دې ډلې فعالیت د پخوا په پرتله کم شوی. ملالۍ بشیر په دیاړه د فرانسې د خبری اژانس ته رپورټ جوړ زیات تر وری.
په 2015 کال کې کله چې د داعش ډلې جنگیالیو د ایتالیا په اندازم ځکه لاندې کړی و، دوی پر انټرنیټ هم پراخ پروپاګند کاوه. خونند د داعش ډلې مشران یا مړ دي او یا هم د تیښتې په حال کې دي. همداراز پر ټولنیزو رسنیو د دې ډلې حضور هم هغومره نه دی لکه پخوا چې و. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې د داعش ډلې رسنیز دفترونه وران سوي دي. باقي پاتې پروپاګند کوونکي له انټرنیټ سره د وصل پاتې کېدو له ستونزې سره لاس او ګریوان دي او په عین حال کې نړیوالې استخباراتي ادارې په نقشه کوي. د لندن د کینګز پوهنتون څېړونکی چارلی وینټر له کلونو راهیسې د داعش ډلې د مخابراتو سیستم مطالعه کړی دی. وینټر فرانسې خبری اژانس ته ویلي، داعش ډله د نومبر په 8 او 9 نیټه پر ټولنیزو رسنیو په بشپړ توګه چپ سوه او دا یو بې ساری اقدام و چې د دې ډلې جنگیالي د پوره 24 ساعتونو لپاره غیر فعال شول. په 2015 کال کې کله چې داعش ډلې د عراق او سوریه پر 8 میلیونه وګړو واکمني کوله، له لویدیځې افریقا نیولې تر افغانستان پورې له 8 بېلابېلو رسنیزو دفترونو فعالیت کاوه. خو فرانسې خبري اجانس د شاغلي وینټر له قوله لیکلي د دسمبر تر میاشتې پورې د داعش ډلې درې په دوه کې رسنیز دفترونه په بشپړه توګه چپ سوي دي. د 2018 کال په مارچ میاشت کې عراقي ځواکونه په موسل کې له داعش جنګیالیو سره په جګړه بوخت وو. د فرانسې خبري اجانس یو خبریال توانېدلی چې د داعش ډلې د یوه وران سوي رسنیز دفتر په اړه راپور ورکړي. د خبریال په وینا دغه دفتر د سیمې په یوه ګران بیه ودانۍ کې موقعیت درلود او د سوځېدلو دیوالو ترمنځ یې د کمپیوټرونو، پرنټرونو او خبرونکو ماشینونو پرزې پاتې وې. له هغه راهیسې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف الوتکو چې د داعش په وړاندې جګړه کوي په دوامداره توګه د داعش د مخابراتي پرسونل د وژل کېدو خبرونه ورکول چې ډیری یې په هوایي بمباریو کې وژل سوي وو. په 2018 کال کې د سوریې په شمال کې په هوایي بمباریو کې د محمد العدناني په نوم د داعش ډلې یو ویاند هم وژل سو. د فرانسې خبري اجانس د راپور له مخې دوی اوس له خپلو پلویانو غواړي چې پر خپلو بنسټونو حملې وکړي او له منځه یې یوسي. راپور وایي چې د داعش ډلې جنګیالي د دغو پیغامونو لپاره د انټرنیټ له هغې برخې کار اخلي چې تر قانوني چوکاټ لاندې راوړل یې تقریبا امکان نه لري.
دوستانو، په همدې رپورټ سره دا نیم ساعته خبری مجله پای ته رسو. د نن ورځې لپاره د ازادۍ راډیو یو بل نیم ساعته خبری مجله پاتې ده چې فرشته نگاهی د وړاندې کولو لپاره په استودیو کې